یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه، وخت په کابل کې د ورځې 12 بجې شوې. لازدي رادیو څخه د غرمنۍ خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د غرمنۍ خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې ورچې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلې دي. دا شان له دې هم خبرې کې چې د نتایج شو راپورونو مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د دې ترڅنګ یو شمېر نور مهم مسایل مو هم راسپړلي دي، خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه درته احمد تکل باندې کوي.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د کندهار ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې تیره شپه ناوخته د نړیوالو ځواکونو د ګزمې پر موټر بمی چاودنه شوې. او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي د وژنې په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به یوه مهمه وینا وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن د اکتوبر په 28 نیټه به خلکو ته ووایي چې څه وخت کولای شي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په 6 شوي وو. له دې مخکې د کمیسیون چارواکو ویلي وو چې لومړنۍ پایلې به د میزان په 28 اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وویان عبدالعزیز ابراهیمی تیره شپه ازادۍ راډیو ته ویل چې د بایومتریک رایو د تصفیه د راپور په اساس به د رایو ابتدایي نتایج اعلانیږي. هغه ویل چې نن به د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټه غوره او د افغانستان خلکو ته اعلان شي. د کندهار ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې تیره شپه د نړیوالو ځواکونو د ګزمې پر موټر د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې یو امریکایي سرتیری ټپي شوی دی. د کندهار په هوایي ډګر کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر نن ازادۍ راډیو ته ویل چې دا چاودنه د ډنډ ولسوالۍ په سزګس سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د ګزمې پر مهال شوې ده. د سرچینې په وینا یو امریکایي سرتیری چې په پیښه کې ټپي شوی د کندهار د هوایي ډګر نظامي روغتون ته انتقال شوی دی. د کندهار په هوایي ډګر کې مشت بهرني ځواکونه تل د هوایي ډګر د امنیت لپاره په سیمه کې غزمی کوي. د دې بریټ مسولیت تر اوسه چانه دی منلای. د یو بل خبر لمخې په کندهار کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې 3 وسلوال وژل شوی دي. د ازادۍ راډیو د کندهار د پولیسو د ویان جمال ناصر بارگزی په حواله وایي چې عملیات د کندهار په معروف او شولی کوټ ولسوالیو کې شوی دي. بارگزی پرون د اکتوبر په 26 ازادۍ راډیو ته وویل چې په شولی کوټ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د چنار پر پوځي اډه د حمله لپاره پلان جوړاو. په شولی کوټ کې نړیوال ځواکونو له الوتکې د وسلوالو طالبانو موټر پر راکټ ویشتی او 9 تنه وسلوالي وژلې دي. د بارگزی په وینا 4 نور وسلوال په معروف ولسوالۍ کې وژل شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازدی رادیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي پر موقعیت د امریکا د پوځ لخوا د حملو راپورونه ورکړل شوي، ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې یوه مهمه وینا په پام کې لري. د سپینه ماڼۍ ویان هوګن ګډلی وویل دغه وینا به په سیمه ییز وخت د سهار په 9 چې په افغانستان کې د مازدیګر 5:30 کې پیل شي. ګډلی تیره شپه د اعلان پر مهال په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو د سپینه ماڼۍ د ویان د اعلان له اعلان مخکې ښاغلی ټرمپ په ټویټر ولیکل چې یوه لویه پیښه شوې ده. د سینن ټلویزیون، نیوزویک مجلې او رویټرز خبری آژانس په ګډون ګڼو خبری رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا پوځ د سوریې په شمال کې د داعش ډلې د مشر پر مشکوک پټنځای حمله کړې ده. نیوزویک د امریکا د یو پوځي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی راپور ورکوي چې بغدادي په دې حمله کې وژل شوی دی. د البغدادي د وژل کېدو په اړه مخکې هم راپورونه ورکړل شوي وو، خو دقیق نه وو. غربی رسنیو راپور ورکړی چې د عراق صدراعظم د دې هیواد د تروریزم ضد خدماتو پیاوړي ځواک ته سپارښتنه کړې چې د حکومت پر ضد د مظاهرو په پای ته رسولو کې همکاري وکړي. په عراق کې د تیرو څو اونیو مظاهرو دا هیواد سخت ځپلی دی. صدر اعظم عادل عبدالمهدی پرون د تروریزم ضد ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د پلازمینې بغداد او جنوبي ښار ناصریه لارو کوڅو کې خواره شي. امنیتي سرچینو رویټرز اژانس ته ویلي دغو ځواکونو ته ویل شوي چې د مظاهرو د پای ته رسولو لپاره ټول ضروري اقدامات وکړي. رویټرز راپور ورکوي چې د تروریزم ضد خدماتو پوځیانو نیمه شپه د بغداد د تحریر چوک په شاوخوا کې پوستې جوړې کړې او له سیمې د مظاهرهچیانو په ایستلو پیل کړی دی. له دې مخکې د عراق عادي امنیتي ځواکونه په دې نه وو بریالي شوي چې د اوښکې بهوونکي ګاز له کارونې سره سره دا سیمه له مظاهرهچیانو تشه کړي. د عراق د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون وویل چې له پنجشنبې ورځې راهیسې د مظاهرهچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په شخړو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان شوي دي. او د اسپانیا د کاتالونیا ایالت په مرکز بارسلونا کې پولیسو له هغو مظاهرهچیانو سره شخړې کړې چې د خپلواکۍ غوښتنه کوي. له دې مخکې د بلتون پالو رهبرانو لپاره د بند پر مودې د اعتراض لپاره هم مظاهرې شوې وې. دغو رهبرانو ته د بند سزا د 2018 کال په ناکراریو کې د هغوی د رول له کبله ټاکل شوې. پرونۍ مظاهرې له شپږ ورځنیو مظاهرو وروسته راغلې کراري پای ته ورسوله. د اعتراضونو دا لړۍ د اکتوبر په 14 نیټه وروسته له هغه پیل شو چې د اسپانیا سترې محکمې د کاتالونیا 12 رهبران په پاڅون او نورو جرمونو مجرم وپیژندل.
خبرنامو له ازادي راډیو څخه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د راپورناو موضوعات لرو. له طالبانو سره د سولې د خبرو له ودرېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا کابل ته راغلی.
زلمی خلیلزاد صاحب تشریف راوړی وو چې وګوري چې پس دغه وقفې نه چې منځته راغلی دی د دې مجال شته دی چې د سولې بهیر بیرته شروع شي.
در حال راپور سربیره د سولې د عالي شورا له مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد سره مرکه هم لرو. د انتخاباتو په اړه به وروستی حال د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل څخه د ټاکنو له کمیسیونه واخلو. په نورو راپورونو کې اوري چې له سوداګرو څخه د پولیسو او طالب وسلوالو باج اخیستنې په بلخ ولایت کې د پانګونې کچه کمه کړې ده. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د نتایج شو راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی ده. د اقتصادي خبرونو تر څنګ نور بسته اونس پروګرام هم د دې ساعت په دوهمه نیمایي کې اوریدل شي. هیله ده ملچا مو کړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12.9 او د اف ام په 3.15 صفو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی او له افغان ولسمشر سره یې کتلی دي. په ورته وخت کې د ملي محاذ ګوند مشر سید حامد ګیلانی وایي چې زلمی خلیلزاد له نوموړي سره هم کتلی او په خبرو کې د سولې د خبرو د بیا پیل اراده ښکاره شوې ده. ډېره نور جزئیات د رحمت افغان په دغه راپور کې.
وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړې، د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره یې لیدلی دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ښاغلي خلیلزاد له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کړې دي، خو دا چې په کومو مسایلو ورسره غږېدلی جمهوری ریاست یې په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. په ورته وخت کې د ښاغلي خلیلزاد د ملاقاتونو په لړ کې نوموړي تېره شپه د ملي محاذ ګوند له مشر پیر سید احمد ګیلانی سره هم د سولې په اړه خبرې کړې. ښاغلی ګیلانی ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلی خلیلزاد له خبرو داسې ښکارېده چې امریکا د افغان سولې د خبرو د بیا پیل اراده لري.
خلیلزاد صاحب تشریف راوړی وو چې وګوري چې پس دغه وقفې نه چې منځته راغلی دی د دې مجال شته دی چې د سولې بهیر بیرته شروع شي او کار پرې وشي او که غوښته چې ځان لپاره معلوماتونه ټول کړي د سولې ارادې او د بهیر د شروع کېدو نیت شته.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې له سیمه ییزو کلیدي لوبغاړو چین، ایران، پاکستان او روسیې غوښتي چې د یو باثبات افغانستان ملاتړ وکړي.
NATO has been there to train, advise and assist the Afghan security forces and I can see
هغه وای لا باثبات او سولیز افغانستان څخه د ملاتړ وکړي. د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره دی له نوښتګرو هڅو ملاتړ وکړي. د سیمې هیوادونه په دې برخه کې ډیر مهم رول لوبوي. د کشالانه ناټو او نه هم نور هیوادونه هوارولی سي، بلکې دا یوازې افغانان دي چې د طالبانو حکومت او د افغانستان له نورو استادو سره په خبرو کې هواریدای سي. هر څومره چې ژر ورته لاسرسی پیدا کړو غوره به وي.
for a durable peace.
دا یادونه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 13 سپتمبر میاشت کې د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو لخوا تر هغه حمله وروسته چې د یو امریکایي سرتیری په ګډون 12 کسان پکې ووژل شول، له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. مخکې تر دې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ نه هم پړاو خبرې سوي وي او دواړه لوري د سولې یوې هوکړې ته نږدې سوي وو.
به هم پام دې موضوع تمکی ګو د افغانستان د سولې شورا کابل ته د زلمی خلیلزاد لاره تګه هرکلی کوي او د سفر د سولې د مذاکراتو د بیا پیل لپاره ګټور بولي. د دغه شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد از رادیو ته ویل چې زلمی خلیلزاد باید د سولې مذاکرات د بیا پیلېدو لپاره له ټولو خواو سره وګوري. له ښاغلي دین محمد سره رحمت افغان مرکه کړې او په سر کې ترې د زلمی خلیلزاد د راتګ د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
افغانستان دا غمیزه دا موږ افغانان خو هر حرکت چې دی دغه جنگ بند د سړیو په واسي او دا جنگ بندی موږ هغه تاییدوو که دا خصوصا د هغه طرفونو چې د جنگ ښکېلې خواوې دي، هم طالبان دي او هم د امریکا دولت دی، نو که خپلو کې سره خبرې وکړي او نتیجې ته ورسېږي دا موږ ته په خیر ښکاري.
دغه سفر څومره ګټور دی د سولې لپاره؟
راضی خود افغان حکومت سره سیاسی نو سره دی ټول سره ګوري او نو دا ایدی مطلب دا دی چې دا دغه دی دغه بهیر د پاره د سولې دا کافی په ګټو باندې تمامېږي.
یعنی کچیر د خبرې بیا پایل سی کله خوې بازار سی چې یو ځل بیا خبرو ته سره چمتو سی
کله را مچ زکه د طالبانو د خوانم ډیر زشي
یعنی دوی اراده لري چې تاسو سره وګوري، یعنی د سولې علي شورا له چارواکو سره وګوري؟
تاسو دقیق خونېمه چې د سولې علي شورا سره وګوري کنه وګوري؟ خو په خو خو به چې کله راتله کله ملاقات به کوو، تر اوسه لاره معلومات نشته دی. خو البته دا نن هم د حامد کرزي په ځای کې نن ورما هلته هم ډېر سیاسیون راټولېږي، هلته ورسره وګوري.
حاجي صاحب، تاسو پیغام څه د چې زلمی خلیلزاد دور کابل ته راته کې له کوم غاړو سره وګوري، په کوم مسایلو سره خبرې وکړي؟
زه خو به لکه زما پیغام بدای چې سیاسي مطرح او شخصیتونو سره او اطرافو سره حکومت سره دوی سره دې کتلي دي، بیا د نظام سره نتیجې ته ورسوي. خو لویه خبره په کې دای چې د افغانستان د ولس ګټې او دغه چې د جنگ بند شي او بالاخره د افغانان د جګړې په ځای باندې خبرو ته سره کینی او خپل ستونزې د خبرو په لار حل کړي، دا په کې لویه مسله موږ ته ګټه ودایي.
د افغانستان د سولې علي شورا له مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد سره مو مرکه اورېده چې کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه خپل معلومات او خبرې شریک کړي. اوس به هم خاطر پردیس ته لاړ شو چې تاسو ته اقتصادي خبرونه واوروي.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست وایي چې سږکال په دې ولایت کې 25 زره ټنه انځر تولید شوي. د دې ولایت د کرنې او مالداری رئیس حفیظ الله سیدی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انځرو حاصلات د تیر کال په پرتله 25% زیات شوي. د ښاغلي سیدی په خبره د کندهار انځر په نړۍ کې شهرت لري او په دې وروستیو کې حاصلات نړیوالو بازارونو کې هم ښه بازار پیدا کړی دی. د دې ولایت د کرنې رئیس په خبره سږکال د انځرو حاصلاتو څخه 9 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي تیر لس ورځو کې له 300 ټنو څخه زیات جنگوزه چین ته صادر شوې. د دې خونې د پراختیا رئیس میرزمان پوپل د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې اوس د جلغوزي 1 کیلو به د افغانستان په بازارونو کې 2.5 افغانۍ او په نړیوالو بازارونو کې 1.5 ډالر ده. د خاغلی میرزمان په خبره چین ته د جلغوزو صادرات له دې هیواد سره د هوایي دهلیز د پرانیستي ورسته رنګ اخیستی. په همدې حال کې د سوداګرۍ صنایع خونې د چارواکو په خبره د جلغوزي تولیدات د نړۍ په یو شمېر نورو بازارونو کې لکه هند، عربي متحده امارات او نورو اروپایي هیوادونو کې هم خپل بازار ګرم کړی دی او نن په کابل کې د څو بهرنیو اثارو پر وړاندې افغانۍ په لاندې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ شل پوله، یو یورو 80 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 اویا پوله، زر هندي کلدار 1100 افغانۍ، زر ایراني تومان 9 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 499 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
نتایج شوی راپور نوایی چه دا اسلامی دولت دلی یادایش مشر ابو بکر البغدادی دا امریکای زواکونو پا عملیاتو که وجل شوده. پینتاگون تروسا دا البغدادی وجل ندی تایید کرده، خو یو شمیر سرچینو ویلی چه اغا دا سوریه پا ادلیب که وجل شوده. دا غراز تکل شوی چه دا امریکا ولس مشر دونالد ترامپ هم نن یو مهمه وینا وکری. دا مسئله نوری اس نوری تعقیب کرده. نوری سب دا اسلامی دولت دلی یادایش دا مشر ابو بکر البغدادی دا ژل کې دوه پاړه راپورونه سوي.
بله وصال صاحب، په سوریه، عراق او ایران کې یو شمیر سرچینو د اسلامي دولت د یادایش د مشر ابوبکر البغدادي د وشل کې دوه خبره کړي. پر دې سربیره یو امریکایي چارواکي هم د خپل نوم د پټ ساتلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې البغدادي د شنبه په شپه په عملیاتو کې په نښه شوی. خدای نه دی ویلي چې دغه عملیات بریالي وو که څنګه. د سوریې په شمال لویدیز ولایت ادلب کې د یوې سرحدي ډلې قومندان چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی هم ویلي چې دی ګمان کوي چې البغدادي به د شپې لخوا په هغو عملیاتو کې وژل شوی وي چې هلیکپټر، جنګي الوتکو او ځمکنیو ځواکونو ترکیې پولې ته نږدې د بریشا په کلي کې ترسره کړل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دو عراقي امنیتي چارواکو او دو ایراني چارواکو هم ویلي چې له سوریې دننه معلومات ترلاسه کړي چې البغدادي وژل شوی دی. یو چارواکي وویل چې ایران ته د البغدادي د وژل کېدو په اړه د سوریې چارواکو معلومات ورکړي دي. د البغدادي د وژل کېدو خبر لومړی نیوزویک مجلې ورکړی. نیوزویک ویلي چې یو امریکایي پوځي چارواکي ورته ویلي چې البغدادي د هغو ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی چې د نوموړي د اوسېدو د ځای په اړه د ترلاسه شوو کره استخباراتي معلوماتو پر اساس ترسره شول. خو د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون تر اوسه د البغدادي د وژل کېدو راپورونه رسما نه دي تایید کړي. البته د یادونې وړ بولو چې د البغدادي د هغو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې البغدادي ونیول شي متحدو ایالاتونو 25 میلیون ډالره جایزه ټاکلې وه.
بله، آیا د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ نننۍ وینا به چې هغه مهمه بلل شوې په همدې مسلې وسرخي؟
وصال سه تروسه نده تایید شوی چه ده ولسمشر ترامپ نننی وینا با ده البغدادی ده وجلو پر ماموریت متمرکزه وی. خو سی این این تا ده ترامپی داری وی و چارواکی ویلی چه ده وینا لبهرنی پالیسی سر ترلی ده. ده سپینی مانی ویاند هوگان گیدلی ویل ده وینا با پرزایی وقت، یعنی د امریکا پر وخت د سهار په 9 بجو چې په افغانستان کې مازدیګر 5:30 بجې کې پیل شي. ګیدلی پر نو وخت د اعلان پر مهال په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. خو د سپینې ماڼۍ د ویان تر اعلان مخکې ولسمشر ټرمپ په ټویټر کې ولیکل یوه لویه پیښه شوې ده. بلې وصال صاحب،
بله، مخکې هم د اسلامي دولت ډلې د مشر ابو بکر البغدادي د وژل کېدو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو چې بیا سم نه وو. د نوموړي د اوسېدو په اړه څه ویل شوی دی؟
البته ورسله هغه چې په 2018 کال موصل او رقه په عراق او سوریه کې اسلامي دولت ډلې یادایش دوه قوي مرکزونه چې له لاسه ورکړل دي. البغدادي له لوري اعلان شوی اسلامي خلافت هم ورسره ونړېد او نوموړی دې ته اړ شو چې د عراق او سوریې په دښتو کې چیرې ځان پټ کړي. د امریکا په هوایي بریدونو کې د البغدادي ډېر مهم قومندانان وژل شول او مخکې له دې چې په اپریل میاشت کې البغدادي ته منسوب یو ویډیویي پیغام خپور شي، د هغه د وژل کېدو په اړه هم ضد نقیض راپورونه ورکړل شوي وو. ډیر ګومان کېده چې نوموړی به د عراق او سوریه ترمنځ پولې سره چیرته ځان پټ کړی وي، البته ده به ځان پټ کړی وي. وروسته زل البغدادي ته منسوب یو دیرش دقیقه غږیز پیغام د سپتمبر په 14 د اسلامي دولت ډلې پورې تړلې وې پاڼه کې خپور شوی و چې په هغه کې نوموړی وایي ورځنیو عملیاتو کې برخه اخلي او له خپلو پلویانو غواړي چې په عراق او سوریه کې زنداني ښځې آزادې کړي. دغه راز له خپلو پلویانو غواړي چې د امریکا پر ضد هم جګړې ته دوام ورکړي. بلې وصال صاحب
ډېره زیاته مننه. نوري صاحب کوربدان زما همکار نوریاس نوري و چې د پراګ له سټوډیو یې د زنو نتایج شو راپورونو پر بنسټ د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو په اړه معلومات راسره شریک کړل.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس همزو د ټاکنو خپلواک کمیسون ته د چالتہ سروان دی د ټاکنیزو ټیمونو څارون کی سوای د انتخاباتو خپلواک کمیسون څه تازه معلومات شریک کړي دي. امید زهیرمل د ازادي رادیو خبريال حمل ته ده. زهیرمل صاحب، تازه جزئیات څه دي د انتخاباتو کمیسونه؟
سلام تاسو ویزال صاحب اوریدونکو ته. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون درنه یو سرچینه ازادي رادیو ته ویل چې د انتخاباتو ابتدايه فایل شاید لس تر دولس ورځو، یعنی تر لس تر راتلونکو دولس ورځو پورې اعلان شي. د سرچینه د دلایلو په اړه باندې مشخصونه ویل چې ولې دا مسله دومره نوره هم ځنډیږي، خو ویل چې د بایومیټریک رایو ترمنځ د پاک او ناپاک رایو تحقیق په برخه کې دلیل به د دې سبب شي چې دومره وخت ونیسي. د دې ترخوا د ټاکنو خپلواک کمیسون یو شمیر سرچینه وایي چې درملو کمپنۍ دوی ته دوه ارقام ورکړي چې د هماغه لمخې شاید د دې دوه ارقامونه هغه ورستی شمیرې وي چې هغه وشمارل شي. یو ارقام له دینه 1.1 میلیون یو نوي زره وسوه درې، او بل 1.9 میلیون نوي زره درې سوه درې دېرش شایع دي. دغه دوه نه یو یې ټاکل کیږي. تفاوت یې نږدې 1.3 زره رایې تفاوت البته د دوی ترمنځ راځي، خو دا هم مشخصه نه ده چې دوی دواړو نه به کله کم یو معتبر وشمیرل شي. او دا هماغه به البته غوسه رای شمي.
د ځان په اړه پوښتنه کوله چې الته خو د بیلابیلو ټاکنیزو ټیمونو ناظرین هم موجود دي، کله چې هغه ته دغه معلومات رسیږي چې لاس یا دولس ورځې نور لومړنۍ پایلې ځنډي کې دی، هغه خبرګون سو هغه سره موږ کېدی.
بله، د دوو انتخاباتي ټیکټونو سره د دولت ساز یا دولت جوړونکو ټیم د غری خاغلی داوود سلطان زوی سره ما خبرې وکړه. وی ویل چې په دومره وخت ځان دوی لپاره د منلو نه دی، او هر څومره زیر چې کېدای شي د ټاکنو ابتدایي پایلې باندې اعلان شي، ځکه په دې برخه کې دوی تشویشونه دي چې دغه مسأله څومره ځندنه کیږي، هماغه په سیاسي لاسوهنه او طرفای نور فشارونو ته زمينه برابرۍ کې چې خدای مکه بیا یو بل بحران ته زمينه برابر کړي. اما د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم بیا وایي چې دوی ته یو اونۍ ځان د منلو دی، او دوی کمیسیون غواړي چې په دې اړه باندې دقیق دلایل وړاندې کړي. حکم خاطر باندې حد اقل دوی للس یم تر دولس ورځو پورې هغه معلومات چې خبر شوې دي چې دوی دغه ابتدایه پایلې ځانګړي.
بله بله، ډېره زیاته مننه زهیر مل صاحب کورودان. په نورو خبری سرویسونو کې به هم له ښاغلي زهیر مل څخه معلومات بیا واخلو، او تاسو به د ټاکنو له بهیره خبرو ساتو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه هم دا شیبه اورئ. بله موضوع دا ده چې له سوداګرو څخه د پولیسو او طالب وسلوالو باج اخیستنې په بلخ ولایت کې د پنګونې کچه کمه کړې ده. په بلخ ولایت کې سوداګر وایي چې د دوی له وارداتي توکو څخه د پولیسو او طالبانو لخوا د باج اخیستنې په دلیل د توکیو بیې لوړې شوې دي، او د دوی سوداګریز داخلي بازار له مات سره مخ ده. د شمال زون د سوداګری خونه وایي چې له سوداګرو څخه د غیر قانوني خزه او باج اخیستنې په دلیل له بلخ څخه بهر ته د پانګې تېښته زیاته شوې ده. نور حال له بلخه د مجیب حبیبزی په دغه راپور کې.
په بلخ کې او د مزار کابل او مزار جوزجان پر لوی لارو د سوداګرو له توکو څخه د پولیسو او طالبانو باج اخیستنې سبب شوی چې په دغه ولایت کې د پانګونې کچه کمه شي. بلخ ولایت کې سوداګر شکایت کوي چې د دوی له وارداتي توکو څخه د پولیسو او طالبانو باج اخیستنې سره له دې چې سوداګرو ته مالي تاوان اړولی، په کور دننه یې د وارداتي توکو بازار هم له ماتې سره مخ کړی او د پانګونې کچه یې ټیټه کړې ده. سوداګر وایي چې پولیس او طالبان د دوی په وړاندې یو شان عقیده او چلند لري او یوازې توپیر یې د باج اخیستنې په څرنګوالي کې دی. دوی وایي کله چې طالبان د سوداګرو د وارداتي توکو پر سر لاغوی باج اخلي، بیا ورته په بدل کې یوه پارچه یعنې د باج اخیستنې لاسلیک شوی سند هم ورکوي، چې د دغه له مخې بیا په ټول هیواد کې سوداګر اړ نه دي چې د بیا ځل لپاره د یادې ډلې غړو ته باج ورکړي. خو پولیس ترې په کراتو د بلخ ولایت په حیرتان بندر، د اقینې بندر او د ولایتو په هر کمربند او د لویو لارو په پوستو کې ترې پیسې اخلي. په بلخ کې یو سوداګر محمد ابراهیم زاده یې پاړه وایي:
پولیس ما هم از این چیزا حق میگیره، از تاجر
پولیس هم له سوداګرو حق اخلي، له ترانسپورت نیولې تر هر کمربند پورې د سوداګرو څخه حق اخلي. موږ په واضح ډول وایو چې یوازې طالبان نه دي چې باج اخلي، دلته څو ډوله غله شته. یو ډول یې صحرایي غله او یو بل ډول یې داخلي غله دي، چې صحرایي غله طالبان او داخلي غله پولیس دي، کوم چې له سوداګرو پیسې او حق اخلي. د شمال زون د سوداګرۍ خونی مسؤلان هم د سوداګرو له وارداتي توکو څخه د طالب وسوالو او پولیسو د باج اخیستنې مسله تاییدوي. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی مشر آرش یونیسی حاضری راډیو ته وویل چې له سوداګرو څخه د پولیسو د غیر قانوني اخاذۍ او د نامنې د زیاتوالي له وجې په بلخ ولایت کې د بنسټیزې پانګونې کچه کمه شوې ده. ښاغلی یونیسی وویل چې د سوداګرو له وارداتي توکو څخه د پولیسو او طالبانو د باج اخیستنې په دلیل سوداګر په هڅه کې دي چې خپلې پانګې له هیواد څخه بهر کړي او په نورو ملکونو کې مسؤونه پانګونې ترسره کړي. هغه زیاته کړه اکثر افغان سوداګر په قزاقستان، ترکیه او عربي متحده اماراتو کې پانګونه ترسره کوي. ښاغلی یونیسی په دې اړه وویل:
هیڅ چک سرمایه گذاری زیربنایي دولت بلخ
په بلخ کې هیڅ یو بنسټیزه پانګونه نه ده ترسره شوې، ځکه چې سوداګر پانګونې ته علاقه نه لري. مکملاً له هیواد څخه د پانګونې د تېښتې شاهدان یو. زموږ سوداګر هڅه کوي چې له بلخ ولایت څخه خپلې پانګې بهر کړي او په نورو هیوادونو کې پانګونه
وکړي.
په بلخ کې سوداګر وایي چې د دوی له سوداګریزو توکو څخه د پولیس او طالبانو باج اخیستنه سبب شوې چې په داخلي بازار کې د خوراکي او نورو سوداګریزو توکو بیې څو برابر شي. دوی وایي که دولت له سوداګرو څخه د غیر قانوني خاصې مخنیوای ونکړي، په هیواد کې به پانګونه نور هم کمه شي.
دا چې کابل چپرسپانو په خپلو نننیو غنو کې کوم مهم مسله راخستې، له دې به مو اجمل تورمان خبر کړي.
ویسا خپلواکي ورسپانې د خپلې نننۍ غنې په سر مقاله کې لیکلي: په چین کې بین الافغاني خبرې چې ټاکل شوې و راتلونکي دوشنبه پیل شي، د مسکو د غونډې د ګډونوالو په غوښتنه تر نامعلومې مودې پورې وځنډېدلې. سرمقاله لیکونکي د ځنډېدو د لامل په اړه بې خبري ښودلې، خو لیکلي هغه افغانان چې سوله غواړي له 95 سلنو زیات دي او 15 سلنه بیا معاملهګر، شریر، جګړه مار، خو د ولس پر برخلیک مسلط دي. وړاندې په سرمقاله کې پوښتنه مطرح شوې چې نو ولې د دې هیواد په 95 سلنه خلکو د 15 سلنه خلکو اراده حاکمه ده او ولې د سولې هر حرکت پروژه‌ای بڼه لري. ویسا د پښتنې لاندې جواب دا ورکړی چې په افغان ولس تپلې جګړه د نړۍ او د سیمې د استخباراتو جګړه ده. دا د هغوی جګړه ده چې زموږ همدغه 15 سلنه معاملهګر پکې د ګمارل شویو اجیرانو رول لري. ورځپاڼه لیکي په جګړه او سوله کې د دوی رول یوازې همدومره دی چې له اجندا سره سم ګام واخلي. دوی نه د جګړې په دوام کې رول لري او نه د سولې په راوستلو کې. د سرمقاله لیکونکي په خبره په بله معنی دوی د دې بدمرغۍ لوی شریکان نه دي، بلکې یوازې اجیر کرکټر لري. هشت صبح رسپانی په خپل سرمقاله کې لیکلي: که د انتخاباتو ستونزه هواره نشي، شک نشته چې راتلونکي حکومت په له هیڅ سرخوږي پرته طالبانو سره د خبرو لپاره یو مرکچی پلاوی وټاکي. خو سرمقاله لیکونکي لیکي حکومت او سیاسي اړخونه باید دا موضوع اصل وټاکي چې طالبانو سره په خبرو کې د انتخاباتو په شان سیاسي سیالیو او ځانځانۍ ته اړتیا نشته. په سرمقاله کې وړاندې راغلي: طالبانو سره خبرې د افغانستان د جمهوریت په ټولو خلکو او ټولو سیاسي اړخونو پورې اړه لري او ټولې سیاسي او انتخاباتي حوزې چې د جمهوریت تر چتر لاندې دي باید طالبانو سره د خبرو په برخه کې واحد لیدلوری او دریځ ولري. ورځپاڼه لیکي: دا سمه ده چې حکومت باید طالبانو سره په خبرو کې مرکزی رول ولري، خو ټینګار کوي چې د حکومت مشران باید په دې برخه کې د ټولو سیاسي او فکری کړیو نظرونه په پام کې ونیسي. اصلاح ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د افغان سولې پر تړاو لیکلی چې په دې ورځو کې په کور دننه او بهر یو ځل بیا د سولې خبرې تودې شوې، خو په سرمقاله کې ټینګار شوی هغه څه چې له دغه بهیر سره مرسته کولی شي او بری ته یې رسولی شي په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو لخوا اور بند دی. سرمقاله لیکونکي لیکلي د جګړې دوام او وینه تویدنه د دې لامل کیږي چې د سولې خبرې بې نتیجې او بې ګټې پای ته ورسیږي.
وخت دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. اوس به درته احمد تکل د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي. له هغه وروسته به مرسلین ارسلا تاسو ته نور بس د اونیز پروګرام ولري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان نیټه نن خلکو ته روښانه کړي. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په فاریاب ولایت کې د طالبانو د تهاجمي حملو په ځواب کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 350 وسلوال طالبان وژل شوي دي. 209 شاهین قول اردو وایي طالبانو تیره شپه د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ په خواجه ناموسی سیمو کې د ملي اردو پر پوستو حملې پیل کړې، خو افغان ځواکونو یې په ځواب کې ځمکنۍ او هوایي حملې وکړې. په کندهار کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې 33 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویاند وایي چې عملیات د کندهار په معروف او شولکوټ ولسوالیو کې شوي دي. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي پر موقعیت د امریکا د پوځ لخوا د حملو راپورونه ورکړل شوي، ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې مهمه وینا په پام کې لري. تمه ده چې د ولسمشر ټرمپ وینا به د البغدادي د وژنې پر راپورونو متمرکز وي. غربي رسنیو راپور ورکړی چې د عراق صدر اعظم د دې هیواد د تروریزم ضد خدماتو پیاوړي ځواک ته سپارښتنه کړې چې د حکومت پر ضد د مظاهرو په ختمولو کې همکاري وکړي. او د اسپانیا د کاتالونیا ایالت په مرکز بارسلونا کې پولیسو له هغو مظاهرچیانو سره شخړه کړې چې خپلواکي غواړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه مرسلین ارسلامو د دیونی د نور بستې یا شکست سکوت خبرونې ته هرکلی کوم. افغان میرمنې شکایت کوي چې د سولې د مذاکراتو په شمول په یو زیات شمیر سیاسي مسایلو کې دوی ګوښه ساتل شوی دي. په دې مهمو چارو کې نور سره مشوره کیږي او نه هم د تصمیمګیری په وخت کې د دوی وړاندیزونو ته پام کې نیول شوی. البته یو شمیر فعال میرمنې روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې جګړې لامل رامنځته شوی له تاوتریخوالي ډک وضعیت تر ټولو ډیر خزې زپی او د دوی پر ژوند تاثیر کړی دی. این زنان از حکومت افغانستان میخواهند تا شرایط مناسبی را برای مذاکرات صلح با طالبان فراهم سازند و از جامعه جهانی نیز میخواهند که با در نظر داشت خواسته ها و شرایط افغان ها در مذاکرات با طالبان تلاش کنند تا این مذاکرات سبب فوری کاهش خشونت ها و توقف جنگ شود. در برنامه امروز شکست سکوت با مهمان برنامه نسرین نیلمرسا، مدافع حقوق زنان، در رابطه با تاثیرات جنگ و تشدید خشونت ها بر زندگی زنان و همچنان خواسته های زنان از دولت افغانستان و جامعه جهانی در بحث صلح گفتگو می کنیم. به برنامه خوش آمدید.
سلام به شما، سلام به شنوندگان عزیز. خوشحال هستم که امروز با شما هستم، با شنوندگان عزیز هستم و بحث مورد نظر ما که خشونت است و عدم حضور زنان در نشست های بسیار مهم که سرنوشت ساز است، فعلا یک از بحث های داغ که ما میتونیم بسیار روش تاکید کنیم. که چند روز قبل ما یک نشست در شبکه زنان افغان نیز داشتیم در این مورد که چرا زنای افغان نمیتونه در نشست ها و تصامیم مهم سرنوشت ساز کشور دخیل باشن. به این لحاظ ما میتونیم بعضی جنبه ها را در نظر بگیریم که این باعث شده که نگرانی زنان برانگیزن که چرا چنین چیزی است. با وجودی که اگر ما در نظر بگیریم قانون بر اساس قطعنامه 1325 شورای امنیت ملل متحد که افغانستان یک از متحدینش است بسیار واضح ذکر کرده که باید مسئولیت زنان و سهمدهی زنان در پروسه های ملی از جمله صلح و امنیت باید اینا سهم داده شود و اینا سهم باشند. اما ما در اواخر متوجه میشیم که متاسفانه زنا از حاشیه‌ای که بودن فعلا آمده بودن در بطن جامعه، اما لیکن در این تصامیم دوباره اینا به حاشیه رانده میشن و این واقعا نگرانی زنان میبینیم که بسیار زیاد زنان را نگران کرده، مخصوصا زنای فعالی که مثال در این موارد فعالیت داشتن.
خب ما شما شاید از دیستیم که در حال حاضر مذاکرات متوقف است با طالبان از ایالات متحده آمریکا که در گذشته 9 دور ازی به پیش برده شد. نگرانی زنان از کدام بخش است؟ آیا در مسائل در داخل از سوی حکومت با اینا مشوره صورت نمیگیره و یا از سوی جامعه جهانی که اینا تلاش های صلح را پیش میبرن؟
خب اگر در نظر بگیریم در 12 آگست ترامپ به خاطر یک کشته شدن یک سرباز و یک نظامیش میه 9 ماه مذاکرات صلح که ما جریان داشت ایران متوقف میکنه، در حالی که در مو حادثه ای که مثال یکی از سربازای امریکا شهید میشه کشته میشه، به این اساس ما متوجه میشیم که هزاران مثال بیشتری ها از خود غیر نظامی های خود ما اوج از زخمی و کشته شده، اما لیکن اصلا برای جهانیان این مهم نیست، در حالی که و دلیلی که اونا دارن نیست به خاطر طولانی شدن این جنگ ها است و زنایی که فعلا بسیار نگران است به خاطر این است که با اینا مشوره هایی که باید صورت بگیره نمیگیره، در حالی که ما مثال بعضی از دیتا هایی که در دسترس ما است ما داریم متوجه هستیم که همه نشست ها پشت درهای بسته صورت می گیرم. در مورد صلح مثلا در چین چند وقت قبل طالبان با حکومت چین دیدار داشت در مورد صلح طالبان و همچنان با خود طالبان میه با دولت پاکستان نشست می داشته باشند در مورد افغانستان، اما بدون ای که فعلا هم چند وقت قبل که ما متوجه شدیم حکومت چین از بعضی سیاسون و بعضی طالبان خواستار شده بودند که نارو ملاقات کنند و ببینند بدون ای که حکومت دخیل باشه و زنای افغان سهم باشند در این مذاکرات.
خب در مورد بحث خشونت را شما اشاره کردیم که رئیس جمهور ترامپ در واکنش به کشته شدن سرباز آمریکایی گفتگوها را متوقف کرد، اما انوار تاکید به این بوده که باید خشونت‌ها کاهش پیدا بکنه. در 9 دور مذاکرات هم که با طالبان در قطر صورت گرفت بحث اصلی بر محور ازی بود که هر چقدر که در مذاکرات صلح پیشرفت به وجود میآید باید سطح خشونت‌ها کاهش پیدا کنه. از خشونت‌ها اگر صحبت کنیم تاثیر این خشونت‌ها بالای زندگی زن ها چی بوده در افغانستان؟
خب اگر ما در نظر بگیریم از خیلی قبل میبینیم بیشترین تأثیر که داشته جنگ بالای اطفال و زنان داشته و متاثر ساختن، به این لحاظ ما هیچ گونه نمیتونیم این را نایده بگیریم. ما میتونیم بسیار خوب اشاره کنیم به زمانهای قبل از 2001 که ببینیم یعنی عوامل جنگ که باعث شد زنان نتانن اینا تحصیلات چون ادامه بدن به حکومت دست اشغال مشتغل شون یا مثلا در خود حکومت دخیل نبودن زنان، زنان کاملا در حاشیه رانده شده بود و این تاثیر بزرگ بود که امروز اگر ما بسیار کم داریم زنایی که دکترا دارن ماستر دارن، در حالی که اگر احیانا امی روال عادی که با اونها ایجاد میشد که اینا میتونست تحصیلات چون ادامه بده فعلا فکر نمیکردم که ما چنین زنانی اندک میداشتیم، بس به مراتب ما بهتر از این فعلا که در این حالت هستیم به مراتب بهتر از این حالت میبودیم.
خب در مورد ازی که شما گفتین تاثیرات جنگ بر زنان بیشتر است، باز وقتی میایم در بحث صلح میبینیم و در اینجا بعضی از انتقادهایی که در کابل صورت میگیره از عدم مشارکت زنان در مسائل صلح و در تصمیم گیری در رابطه به صلح. خب چقدر شما با زنان در ولایت در هماهنگی کار میکنین یا در تماس هستین تا کسایی که مستقیما از جنگ متاثر میشن صدا از اونها شنیده شوه؟
خب شبکه زنای افغان یک شبکه است که در سراسر افغانستان فعالیت دارن، از تمام ولایت عضو داریم ما. تصادفا زمانی که نشست های دوحه صورت میگرفت ما از تمام ولایت هماهنگی شده بود، همراهشون صحبت شده بود و هر شبکه زنان در هر بخشی که اونا رو میتونست کمک کنه همیشه همکاری کرده. و به خاطر اینکه ما بتونیم از هر ولایت نفر داشته باشیم و فقط که مرکز کابل است مورد توجه قرار نگیره، به این لحاظ ما از تمام ولایت خواستار شدیم تا بیاین در نشست ها. اینا در نشست هایی که مثال با وجود از اون مثال بعضی فند ها بود که اینا داده میشد در ولایت، زنای ولایت خواسته میشد با تمام مصارفی که مثال اینا متقبل میشدن تا اینا بتونن صدایشان را بلند کنن و نمایندگی کنن از زنای ولایت خودشان.
خب در مورد نشست دوحه شما اشاره کردین که شما در تماس بودین با خانم های دیگرم در نشست دوحه، کسایی که به از افغانستان رفتن تعداد از خانمان بودند در میان زنان، نمایندی از شما حضور داشتن در اونجا؟
بله.
خب بحثی را که با طالبا داشتن، اونا چقدر روحی زیرا که طالبا بتونن در آینده های انعطاف نشان بتن و نقش و حضور زنان در حکومت بعدی و در بحث های آینده بپذیرن، چی گفتن اونا؟ کدام انعطاف به وجود اومد؟
خب کلا قرار شد 40 نفر ویزا بگیرن، اما متاسفانه از شبکه زنان 40 نفر ریجکت شد، رد شدن و فقط تعداد اندک تونستن حضور پیدا کنند در نشست دوحه. و آنها یکی از وعده های دادن ای بود که مثال میتونن خانمای افغان قطنامه شما هم خواندین ما هم خواندیم، اما با ذکر بعضی از قیدهایی که در نشست دوحه ذکر شده بود، با ذکر بعضی از قیدها، مثلا خانمای افغان میتونن تحصیل کنن به شرطی که با حجاب اسلامی، شرایط اسلامی، اینجا قید میزنه. اما ما بعضی مواردی را داشتیم در ضمن که بعضی هایی که مثال ما فعلا تا این دم که پیش آمدیم زنای افغان تماما تلاش کردن، کوشش کردن که امی فضایی که فعلا به زنا امکانات میتن تا بتانن اینا راحت من حیث یک زن، من حیث یک انسان مستقل زندگی کنن، مستقل حرکت کنن. به این لحاظ ای تمام امکانات از زمانی که شرایط اونا را ما خواندیم قطنامه کاملا محدود می ساخت زنای افغانه. مثال زن افغان نمیتونست باید رئیس جمهور نباید شود زن افغان. چرا؟ چون در قطنامه از اونا بسیار خوب ذکر شده بود، واضح اگر شما در جریان باشین که خوشبختانه در جریان از همه. و به این لحاظ یکی از دلایل دیگه ای که ما میتونیم ببینیم این است که این خودش تشنج خشونت هاست، یعنی خشونت ها را بیشتر میکنه. به جایی که بیاییم رو راست بیاییم از دموکراسی حرف بزنیم، امارات اسلامی تعیین میشد. امارات اسلامی که قرار است زن دوباره برگرده به همو دهه قبلی که باید در خانه بشینه و اگر کارم کنه با محرم خود باید کار کنه، بدون از او زن من حیث یک انسان نمیتونه کار کنه.
خب نشست دو هر چی فکر میکنین یک آغاز خوبی نبود به خاطر اینکه در آینده ها می بس دنبال شوه تا بتونیم ما شرایط را که شما گفتین بعضی از محدودیت هایی که وضع شده بالای صحبت شوه امکان از وجود داره؟
دقیقاً یکی از بهترین کارهایی بود که میشد، یعنی امیدوار بودیم ما که یعنی 100% تاثیرش داره، اما متاسفانه خب دیدیم که آقای ترامپ با بسیار خودخواهی آمد تمام 9 ماه زحماتی که افغانها متقبل شده بود و 9 ماه اینها سعی تلاش کرده بودند که روی یک میز اینا صحبت کنند و صحبت های بین الافغانی را اینا ادامه بتن، اما لیکن به خاطر یک سرباز این میای قطع میشه و اصلا خون دیگه شهروندای افغان با اونا من حیث یک انسان، من حیث یک بشر برشان ارزش نداره و ارزش قائل نمیشه.
خب ما فکر نمیکنین که خوشینت همزمان با مذاکرات صلح جریان داشت؟ شما تقریبا 1 سال مذاکرات صلح دنبال کردیم. خب اگرچه از سوی ایالات متحده امریکا پیش برده میشد، اما با وجود از او هم طالبا هم واره به خوشینت هایشان به عملاتشان در برابر حتی افراد ملکی هم ادامه دادن و قسمن رژیم ترامپ به افراد ملکی در افغانستان هم بود. خب آیا این مذاکرات میتونه در چنین یک فضای بی‌اعتمادی متوی ادامه پیدا کنه و انتظار یک توافق وجود داشته باشه وقتی در یک موسط ها افغان کشته میشن؟
خب 100% ما نمیتونیم فعلا تضمینی حرف بزنیم. هیچ چیزی در کلا در حالت هایی که ما افغانستان میبینیم در جریانات هیچ چیزی تضمین کننده وجود ندارن.
درست.
اما میتونیم امیدوار باشیم، حداقل اگر این صحبت ها میشد، این مذاکرات ادامه پیدا میکرد، ما امیدوار بودیم که همه ما تصادفا در یکی از اعلامیه ما نشر کرده بودیم در شبکه زنان که باید امی آتش بس صورت بگیره، و شرط که آتش بس صورت بگیره یک از شرایط ما بود. اگر آتش بس صورت میگیره و مذاکرات بین الافغانی ادامه پیدا میکنه، 100% ما امیدوار بودیم که فعلا این حالتی که جنگ ادامه داره شاید نمیداشت.
بسیار تشکر. خب شنونده عزیز، ما شماره تماس با برنامه را به شما میگم. شما میتونین با استفاده از شماره ها با ما به تماس شوین و سوالاتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس برنامه است 0799 20 35 40. نخبرونه سره د اړیکې بل شمیره ده 0 202 25 55. میرو څخه استفاده کول شي، موږ سره اړیکې ونیسي، خپل لند نظر کلري مطرح کی، او د خبرونه لمنمنې څخه خپل پوښتنه مطرح کی. بل شنونده درې مشنم کی اسن و اس کجا تماس کړتن. بل السلام علیکم.
زه باوندم د بلې غصه ولایت بالامره او ولسوالۍ څخه خبرې کوم.
بله مهرباني، نوم هم څه دی؟
بهاودین ورور.
بله بهاودین ورور، مهرباني وکړئ. بله مرغاب ولسوالۍ څخه.
دغه د خورجان څخه د پوښتنه د کتاب تر څو سم په پوری درس ولې او په دغه د اسلام په ایجاب باندې خوشاله
د پښتون باندې. ډیر مننه ژوند یو سيادت مې مسس پښتون د بابا وي. بلې بل اوریدونکو لرو، سلام علیکم. بلې رادیو مکر رادیو غږم کیټیټ کی او زما غږ
په ټلیفون.
بلې سلام علیکم اخونزاده صاحب، اگر لطف کنین رادیو را صدا شو پخش کنین، صدای ما را از تلفن بشنوین. بلې مهربانی کنین.
سلام علیکم آقای مرتضی نرسیدن، سلام خود به شما و مهمان محترم شما.
علیکم السلام.
میذارم اخونزاده امر شما
بتام. بله بفرمایید اخونزاده صاحب.
من مهمان محترم شما یک نظرم دارم با خیلی یک سوالم دارم.
بفرمایید بفرمایید کوتاه اگر نظرتون بگو.
نظرم این است که افغانستان که هست از طول چندین سالی بلکه از هزاران سال این میگن که افغانستان پیدا شده، همی زنا به می شیوه کمال زندگی میکنه و میرگان زندگی خود پیش برده. فقط یک 100 سال میشه، 100 سال بزی درست زنا به درس تعلیم روی آورده. مثلا بزی فکر رسن که ما درس تعلیم میکنن، زنا باید درس تعلیم بیاموزه. از این پیشترم به می شیوه زندگی اموالم جاتر زنا به می شیوه سابقه زندگی میکنن. ولی از
بله بفرمایید. بله صدای شما رو میشنوم، بفرمایید.
شما سوال می هست که گفتن که زنا باید مستقل زندگی کنه، واسه که چابک هم زنا به میشه و زندگی کده، به اصلاح هم زنا رو مستقل اجازه نداده. دیگه اینا چی رو هم میگن؟ یه افتر مثلا وال که مثلا کشور خارجی نگاه هم ماده، اینا به زیر فکر رسن که به خارج زنا مستقل زندگی میکنه، زنای افغانستان هم مثل زنای خارج ها مستقل زندگی کنه. این رو خود اسلام هم اجازه نده، افغانیت هم این اجازه نمیده. اینا چی رو هم به زیر فکر رسن یا به زیر چیزه؟ آیا این کار امکان داره یا خیلی نمیده؟
بسیار تشکر اخوانزاده صاحب، حتما سوال شما رو مهمان مجابی تشکر. بله شنوندی دیگه، خب میریم به سوال بهاودین از بلغیس. اونا تماس گرفته بودن در مورد تحصیل شما پرسیدن که خب نظر شخصی شما است که میگین یا نمیگین. خب در مورد ازی که در رابطه به حجاب اسلامی اونا گفتن که چگونه است، های بهتر نیست که در افغانستان خانم ها با حجاب اسلامی در جامعه حضور پیدا کنن و در محیط کار رو دگرم
حجاب اسلامی؟ خیلی ممنون آقای بهاودین. اگر برگردیم به سوال حجاب اسلامی، منظور شما از حجاب اسلامی چی است؟ کلن آیا واقعا حجاب اسلامی است که باید خانم از خانه اصلا نبره بیرون و یا نباید کار کنن، و همچنان اگر حجاب اسلامی را رعایت کنن باید امو برقه یا چادری را بر سر کنن و برن بیرون بر کار؟ اگر ما در نظر بگیریم، تصادفاً من دیروز در رخنامه هم در این مورد بعضی چیزا نوشتم، حجاب اسلامی ما هیچگاه معتقد نیستم به این که شما زمانی که وقتی حجاب اسلامی رو میگین منظور شما شاید این باشه که 100% زن باید برقع بپوشه و یا حجابی که مثال نباید مردی نامحرمی او را ببینه رعایت کنن. اما اگر ببینیم ما و شما میبینیم بعضی اوقات با تمام احترامی که به عقاید همه همدیگر داریم، میبینیم حجاب اسلامی که من تو میگیم شاید فرق کند با حجاب اسلامی که امارات اسلامی بر ما خود تعیین میکنه. حجاب اسلامی ما خود دیگه است که با حفظ حجاب چادر ما بیایم بیرون کار کنیم، من حیث یک زن، من حیث یک انسان که از حقوق شهروندی ما برخوردار هستیم میتونیم بیایم کار کنیم. و اگر حجاب اسلامی امارات اسلامی را در نظر بگیریم، حجاب اونا با ما و شما فرق است، به دلیل که حجاب اونا باید زن نباید بیرون از منزل کار کنن، و اگر بیرون از منزل کار کنن باید بیرون از منزل کار نکنن، و اگر تحصیل هم بخواین بکنن به این است که باید با همو برقه برن سر چوکی های مکتب و یا سر چوکی های دانشگاه بشینن به درسشان ادامه بده. که فکر میکنم بسیار رقتبار است و مشکل است.
در مورد سوال اخونزاده صاحب، اینا گفتن که از گذشته ها ما شما همین وضعیت را داشتیم و الهم در تعداد از مناطق افغانستان خانم ها خواهان دوام همچه زندگی هستن، که گفتن چی مشکل وجود داره اگر ما شما بمیگونه زندگی کنیم و بعضی از خواسته هایی را که اینا قسمان وارداتی گفتن که وارداتی است از بیرون به او نپردازیم؟
من فکر نمی کنم وارداتی باشن، به خاطر که ما داریم افغانستان 50 سال قبله که یک افغانستان با شکو خانم ها تماما به پنتون ها به تحصیلات عالیشان ادامه میدادن و بسیار راحتی و هیچ چشم هرزه اونا را آزار اذیت نمی کرد. اما متاسفانه فعلا میبینیم که یک فرهنگ فوق العاده بد مروج شده که خانم اگر از خانه بیرون شوه مورد اذیت آزار قرار میگیره، به این دلیل که مثال چرا شما حجاب اسلامی تان رعایت نمیکنین، زن نمیتونه مستقل زندگی کنه. چرا زن مستقل زندگی نمیتونه؟ زن من حیث یک انسان میتونه بسیار خوب مستقل و تنهایی زندگی کنه. ما داریم که فعلا اگر بیشتر ها شاید این واقع را تجربه کرده باشه که شوهرهایش را دست داده و یا بیادرهایش را دست داده و مرد خانه ندارن، ولی زن به تنهایی خود او چهار طفل و یا او پنج طفلی که به دوش است به تنهایی خود میتونه بسیار خوب چرخ زندگی را بچرخانه و اونها را هدایت کنه و راهنمایی کنه باشن.
خب در مورد اگر در رابطه با بیایم که بس کنیم که چقدر در جامعه ما اصلا روحی صلح پذیری وجود داره، چون ما مشکلات ما شما در اجتماع هم داریم، افراد نظریات مختلفی دارن، چگونه میتونیم با هم کنار بیایم؟ قسمت ما شما سوالات هم از شنوانده داشتیم که اینا هم با برخی از مسائلی که مطرح میشه در میز مذاکرات صلح، اینا قسمان اگر در داخل افغانستان هم زندگی میکنن مخالفت نشان میتن، مخصوص باید با هم کنار بیم بعدن باز بیم با مخالفین مسلح.
دقیقا یکی از چالش های فراراه ماست ای است که فعلا دولت با مردم نمیتونن بسیج شوند، همیشه به تعارض هستن و بر علیه همدیگر مینویسن، بر علیه همدیگر اقدام میکنن. مثلا این نشست های قطر و دوحه اینا رو که ما داشتیم، دولت کاملا به حاشیه رانده شده بود، اصلا حرف دولت من حیث یک حکومت مستقل و مشروع قابل هضم نبود بر مردم. و ما فکر میکنم تا زمانی که ما نتانیم بسیج شویم، همدیگر پذیر شویم، تا زمانی که یک حکومت مستقل که همه کنار همدیگر با تمام شرایط خود نریم در میز مذاکره نشینیم، خیلی یک چیز محال و ناممکن به نظر میرسه.
خب در چنین شرایط، خب آیا چقدر اعتماد بالای وجود داره اگر هیئت از سوی حکومت افغانستان معرفی میشه به خاطر مذاکرات صلح؟
ما درست متوجه
نشدم. در چنین یک فضای بی‌باوری اگر یک هیئت از سوی حکومت افغانستان معرفی میشه به خاطر مذاکرات صلح، آیا با شما قابل پذیرش هست بدون از اینکه مشورت صورت بگیره و بدون از اینکه نماینده‌ای از جامعه مدنی و از احزاب در این شامل باشه؟
نه خیر، نه، جامعه و حکومت مردم تشکیل میده و باید از قشر مردم، از بطن جامعه افراد مشخص شود و در از جامعه مدنی، از خبرنگارا، از سیاسون، از اقتصادیون، تمام اینها از هر طبقه، از هر قشر افراد مشخص و کارای مشخص شوند تا این شوه من حیث از اینکه اینا برند در سر میز مذاکره بشینن با اینا و زبان خودشان صحبت کنن تا بفهمن. در غیر صورت ای که حکومت بیان چند نفر مشخصی را، چون فعلا یک فضای ایجاد شده، فضای ناباوری که نمیتونی اعتماد درست کنی به طرفت، و یا اگر مخصوصا نگرانی زنهایی است که اگر زنها، اگر شخصی از طرف دولت معرفی میشه به این اساس است، او سمبولیک میباشه، قسمی که باید من حیث یک مذاکره کننده به سر میز بنشینه با طرف مقابل روبرو مذاکره کنن، نمیتونن مذاکره کنن. مثلا در نشست قطر آقای خانم فوزیه کوفی اول خواستن چهرش در تصویر کشانده نشد، بعد از او فقط از پشت فقط تصویر گرفته شده بودن، اما اجازه صحبت، اجازه ای که باید من حیث یک زنی که از طرف زنان نمایندگی میکرد درست بهش داده نشده بود. به این لحاظ ما نیاز داریم افراد کارا، افراد متخصص در این گزینه ها مشخص شوند تا بتانیم به این مذاکرات که واقعا سرنوشت ساز است اقدام کنیم.
خب با توجه به اینکه حدودا یک ماه از توقف مذاکرات صلح میگذره و تازه تلاش های هم آغاز شده به خاطر مذاکرات صلح، در طول یک ماه شما واکنش های هر دو طرف را دیدیم، هم جانب حکومت و ایالات متحده و هم طالبان را. چقدر امیدواری وجود داره به خاطر اینکه ما بتانیم با توجه به همی موقف گیری ها به دوباره و صلح بریم و مذاکرات را که ما هدف ما است به او برسیم؟
خب فعلا مذاکرات پشت پرده وجود دارند. ما این هرچند خبری زیاد بگیم خوشایند است نیست، اما خبری بد هم نیست، این خوب است. میتونم امیدوار کنه که دوباره ما نشست ها رو دوباره اثر میگیریم و به نشست ها اگر واقعا به طوری که تمام منافع ملت در نظر گرفته شود ادامه داده شود، 100% ای یکی از تاثیرگذارترین مذاکرات خود بود که میتونه با آتش بس امی صلحی که تمام افغان ها از سالهای سال منتظرش است بیاره.
بله، خوب از جانب طالبا هم اینا هم بیشتر از یک ماه تاکید به این داشتن که مذاکرات دوباره از سر گرفته شود. در گذشته اونا چنین موقف نداشتن و همواره به خشونت پاسخ دادن خواسته های صلح را. آیا انتظار انعطاف از سوی طالبان وجود داره در این بخش؟
دقیقا. خب اگر در نظر بگیریم فعلا منافعشان به میست که باید اینا بیان، از جنگ چیزی ساخته نشد، دیدن، تجربه کردن، فهمیدن که چیزی به وجود نمیاد. به این لحاظ اینا میتونن به حکومت بپیونده از طریق مذاکرات و یکی از نشانه های بسیار خوبی است که اینا امین نشست های بین الافغانی صورت میگیره، گفتمان بین الافغانی صورت میگیره تا بتانیم همدیگر را درک کنیم که صحبت اونا چی است، دلایل اونا چی است، دلایل ما چی است و همدیگر را اقناع کنیم. و این انعطاف پذیری اونها یکی از نشانه های خوبی است که بر ما نشان میده.
خب بگونی خواسته های کلان یا مشخصا اهداف کلان در مذاکرات بعدی صلح، اگر قرار است سوی خانم های زنان افغان مطرح شود در مذاکرات صلح، خواسته کلان چی خواهد بود؟
خواسته کلان یست، یک از خواسته هایشانی است که اولا باید به زنهای افغان وقت داده شود، لطفا از نشست های سمبولیک خودداری کنند، باید به اینها من حیث یک انسان مستقل، یک که از بطن جامعه خسته آمدن و از تمام حالات و شرایط افغانستان درک میکنه و فعلا باید در تصامیم بزرگ و سرنوشت ساز سهیم باشن، به اینها وقت داده شود. مثل که دمی اواخر فرمان قانونی وین اکت از طرف کنگرس ایالات متحده امریکا تصویب شد که به خاطر اشتراک زنان و نقش زنان در مذاکرات صلح بود.
درست.
و بیشترین خواست ایناست که امیدوار است میره رعایت کنه خود ایالات متحده امریکا و همچنان خواستایشانی است که امی صلحی که فعلا بر همه مثل یک دورنما دیده میشه و یک چیزی که ناممکن است و محال است، لطفا توجه تمام جهانیان ما میخواهیم. خون افغان برابر با خون تمام یک بشر دیگه است که از بین میره. قرار نیست که اگر تو از طبعه کشورهای جهان اول باشی با طبعی از کشورهای جهان سوم باشی فرق ایجاد کنن. به این لحاظ من خواست زنها و من به نمایندگیشان اینه میگم که 100% تمام این چیزها را در نظر بگیرن و به کارهایی که به اقدامات لازمی که باید صورت بگیرن انجام بدن.
خب به عنوان کسی که شما در کابل در یکی از نهادهایی هست که کار میکنین یا عضو هستین که تعداد زیاد از زنان در کابل گردم آمدن و بخاطر از این صدا بلند میکنن، چی اطمینان میتین به زنانی که صدایشان در کابل شنیده نمیشه و در مناطق دوردست از دست جنگ روز خوشی ندارن که تا اونا هم بتونن به خواستاشان برسن در مذاکرات صلح و یک روزگار آرام داشته باشن؟
خب اگر احیانا دولت تمام اینها رو در نظر بگیره، حکومت ما هیچگاه اگر صدای ما شنیده شوه صدای اونا 100%، چون صلح چیزی است که ما فقط بر خودم نمیخوایم و یا خانم دیگه ای صلح فقط بر خودش نمیخواد، به تمام افغانستان میخواد. ما اگر احیانا اطمینان به تمام زنایی است که اطمینان برشان میتونم، اگر احیانا ما کار کنیم در این مورد، ما امیدوار هستم اونا هم بنویسند در این مورد، در مورد صلح، در مورد ای که چرا به حاشیه فعلا رانده شده و چرا در نشست های مهم مورد قبول نیستن و در نشست های مهم سهیم نمی باشن، چرا تمام دلایل این چراها رو بنویسن در رخنامه هایشان و هر کس از طریق خود یک مدیا است برای تمام جهانیان. به لحاظ ما خواستار ازی هستم که و اطمینان میتونم به زنای افغان دیگه که شبکه زنان کار میکنند این مورد و ما من حیث یک زن مستقل که کار میکنم برشان، هر آن چیزی که از دستم بیاد به خاطر تمام زنای دیگه افغان میکنم.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در برنامه.
سلامت باشید. بخیر.
شنونده عزیز رادیو آزادی، برنامه هفتوار شکست سکوت دنبال میکردین. ای بود بحث هفته ما، تا هفته دیگر خداوند نگهدارتان.